السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده مليحه میزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو خو اول خبرونه له اوریوال کا خبرو
نمړې د مهم خبرونو سرچکې ده خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وجل سوي افغان ولسمشر اشرف غنی وايي افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د نشلولو تر ټولو شلار ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو تر سره کولو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل سوي د کوز دیر ناظم عالمزیب نن مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی وکړ د ویل چې دا 22 مړي د جمعې په ورځ خاور ته په کوز دیر کې سپارل سوي دي د عالمزیب په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر المجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود ویل کېږي چې د البدر مجاهدین د ګلمدین حکمتیار د حزب اسلامي برخه ده عالمزیب خان وویل چې وژل سوي ټول کسان د دیر ځای اوسېدونکي دي د دې کسانو د وژل کېدو د وخت او ځای په اړه ضد نقیص معلومات ورکړل سوي دي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې د قبایلی سیمو لپاره دی د فاټا پوهنتون 4000 تر زره تر سره سي د جمعې په ورځ نوښته په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه سوي ده چې په د قبایلی سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکریټریټ او چارواکو په کې ګډون کړو گورنر سردار مهتاب عباسی غونډې ته ویلي چې د روان کال تر دسمبر دی د پوهنتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل سي او د راتلونکي کال تر دسمبر دی د فاټا پوهنتون د درس ورکولو جوګه کړل سي د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور ورته کړي د جهلم د پولیسو تاړي مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې دوی اوس اور قابو کړی دی دی وای د دې کارخانه د امنیت ساتنې پر مشر تور پور سوی وو چې قران یې سوځولې وو د بلواګرو شمیر شاوخوا 2.5-3 زره تر رسیدي د پیښې په ترڅ کې څوک ټپي سوی نه دي او نه هم څوک نیول سوی دی په پاکستان او ځنګړي توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل سوی او ټپي سوی دي د خیبر پښتونخوا په 400 کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د چارواکو له خولې وایي چې د دوه پولیس بیګا د 400 په بازار کې وژل سوي دي دی وایي پولیس پر ډیوټي ولاړ وو چې نامعلوم وسلوالو پر ډزې وکړي او پر ځای ووژل چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منل د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانستې ده د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بې وزله ماشومانو د نړیوالو ورځې پر مهال دا ځای پرانست د وویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں
نن مونږ د داسې یو کور پرانست کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماشوم غریب او بیکوره او بې سهارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي
دا ځای د پېښور پر 400 سړک جوړ سوی دی چې 214 ستوګن ځایونه لري په کوم کې چې د شاوخوا زر ماشومان اوسېدو گنجایش دی د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې د دنیا ټي وي پر دفتر د لاسي بم برید سوی دی د یا ټلویزیون د فیصل آباد مشر غلام محدین نن مشال رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې 2 تنه لښته پی سوی دی د ویل د بمی برید پر ځای یو کاغذ غورځول سوی وو او هغه په لاس پر لیکل سوی وو چې دا برید دولت اسلامیه کړی دی دولت اسلامیه خراسان نومي ډله ځان په عراق او شام کې د فعال اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش برخه بولي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون لري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. دا څرګندونې ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمین استانا کې د نظربایوف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وکړې. ده وویل د وی افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د نښلولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته او په عین حال کې له ترکمنستان او ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته د پایپ لاین پر غځولو غور کوو. دا ګیس پایپ لاینونه چې په راتلونکو لسو کلونو کې یې پلان جوړ شوی وو د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو چارو او نورو چارو هم شاغیز کولای سي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري ساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 40 میلیون ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کمپل په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي برید پاړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو ریپورت د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقې نیټه نه ده معلومه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو تر سره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې دا هم غوښتل شوي چې هیوادونه دي د داعش او نورو سخت دریځو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې دوه چنده کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د خیبر پختونخوا گورنر تیر ورځ په پیښور کې په یو غونډه کې امر کړی چې د فاټا یونیورسيټي د باید راتلونکي کال د تعلیمي سرګرمیانو لپاره خلاص کړل شي. له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خزې غواړي د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه کې دوی هم واخیستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت زمون کور په نوم د هغو ماشومانو ته استوګنې سہولت ورکړي چې سر پنا نه لري.
موږ سره 200 او 14 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي. کلاس روم، اکیډمیک بلاکس دي چې موږ جوړ کړو. کریشن او نور سپورټس، انډور او آوټډور گیمز د لپاره سټیپس اخلو.
د خیبر پختونخوا نرخصو د جمعې په ورځ په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کړي.
دا وختونه یې څنګه چې لکه مطلب دې سړول ورکړي، خزول ورکړي، کنه مطلب زکات ورکړي، کمیاشت پند ورکړي، واټر ورکړي، کنه هغه کار جوړول آسان دي. د دې ټول موږ ته دا غره پرابلم دی.
په اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه کې د فلمي نړۍ معلومات هم درکو.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پیښور گورنر هاوس کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا یونیورسيټي په اړه سرګندونې کړې دي. نوموړي حکم ورکړی چې زر تر زره دې د فاټا یونیورسيټي مسله هواره کړل شي. د نوموړي په خبره چې باید د راتلونکي میاشت پورې د یونیورسيټي وی سی او ټاکل شي او د راتلونکي کال تر اخیره دې پکې تعلیمي سرګرمیانې شروع کړل شي. بلخوا په 400 منځو کې تیر مازیګر نامعلومو وسلوالو دوه ټرافیک پولیس والا وژل دي. په سیمه کې پولیس د دې ترهګري یو خبولی. تفصیل لپی خبر شبیر جان راکوی چی لگا شی باوڑان دی زمونگا همکار عبدالحی کاکر سا خبری کردی.
پرون گورنر هاوس کې دا غونډه ترسره شوه چې گورنر یې مشري کوله او سره د فاټا سیکریټ او چارواکو د گورنر سیکریټ چارواکو په دې کې ګډون کولو. گورنر په دې مقام باندې دا غونډه ته وویل چې زر تر زره چې فاټا یې هسته باندې کوم د ډېر مدیر راشي د 2008 نه هم راشي په دې باندې دا خبره تر روان دي چې درې ته دې روان چې کوم روان کړي دسمبر میاشتہ په دې پورې د دغه پوهنتون و چې افسر وټاکل شي او دا وروسته د روان کال دسمبر پورې دی دا تعلیمي سرګرمۍ او کلاسونه جوړ شي. دغه خبرپاڼه کې دا هم ګورنر ویلي دي چې دغه لپاره اف آر کوهاټ چې کوم اخروال سیمه ده چې 500 کناله ازبک هم دې لپاره خصې شوې ده او زر تر زره په دغه باندې کار هم شروع کړي او څومره هم ضرورتونه دي. دا یو نوی یا جدید یونیورسيټي کار کې لیبرري ده، کمپیوټر لیبرري ده، کلیبرټي ده، هغه ټول دي ته د اوس نه فهم ساتلی شي ته استادانو د ساتنې عمل چې کوم دي هغه ټول دي د اوس نه دا اوس ساتلی شي را روان کار پور دی بږي کې کلاسونو شروع او پرانستو کې
او بل شبر جان دا سی خبر دی چې په چارصده کې دو ټرافیک پولیس وجل سوي دي د تفصیل شته
بالکل راځي چې پرونه نه وخت ما هم رستو چې په دې منځو سیمه کې دو ټرافیک پولیس اهلکار چې خپل ډیوټي کوله نه معلومه او موټر سایکل شروع غوي باندې ډز کړو ډز سره هغه پټک مشي دی دا چې شروع او چا دې مورهم نه خپل کوله د تفصیل د پولیس مشر شفیع الله خان مجبور طویل چې دا حادثه وجنوي د تر هغه کې خو او بل دا چې دی خپل پولیس اهلکاران ته بل څو ځکه کوم ورکړي خو ولدا او سوال دا پولیس اهلکار اثر باندې لښتي دي نزه کته په مخ سره غلې د پیښو رسو ته ځان تختیلې دي او پولیس وايي چې دی لکه دی عملیات او پلټنې شروع کړې دي
دا و شبیر جان دا چې د فاټه یونیورسيټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپږ کاله وړاندې شوی خو بیا څه وجه ده چې لا هم جوړه نه ده د پښتون عبدالحی کاکړ له در آدم خیله د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال چې د فاټه یونیورسيټي په اړه د ځانګړي کمیټې غړي هم دی کړی ده
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټه یونیورسيټي و ډېر غټه مسله وه او د دې لیست کې دوه وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ وو د وی سی د فکر شوی چې په یو ټایم کې یو نمونه کې خیر یو اشفاق خټک صاحب یو شفیع خټک صاحب دغه اپوینټمنټ اول یو ورشل نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پیو شو هغه په کورټ لاله چې کورټ لاله نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل نو دغه وجه د شی د فاټ یونیورسيټي غاستابلیشمنت دا یو غټه مسله پکې جوړه خو خیر اوس د ټول پروسس نه تیر شول او نن سبا چې کم دا مو امید لرو پر روانې میاشتې کې چې د وی سی نوې وی سی لپاره باقاعده اډورټیزمنت شوی او هغه چې کم دا چیف سیکرټری لا اخیری یو لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دي چې هغه کې بغا انټرویو کوي او وی سی به اپوینټ شي
نو اوس دا اخروال کې چې دا جوړې شو د ادم خیل کې دا جوړې نو دا خو له دینو کبالي سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېر لیري نه ده کڅنګه
یونیورسيټي کته سوړځه کې وګوري په یو ځای کې جوړ شي هغه بیا چې کم دي مخکې کیمپس یې جوړیږي ٹھیک شولا نو کته سو موجوده کې دا وګوري د کم لوکیشن د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې دا او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې دا بل دویمه خبره دا ده چې دا په اند سایوي باندې دا بالکل په مین روډ باندې ټج اٹیج مکه دا دریمه خبره دا ده چې دا په لوکیشن د چدي دي کې ایمو ایګل فورټ جوړ شوی دا چې دي کې موسره سکیورټي فورسز یو ډیر غټ مطلب دا چې موسره نفری اویلیبل دا نو لوکیشن وایز دا یو خلو لوکیشن د خوده خو کې دی نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو خو فرست فیس کې یونیورسيټي به سٹارټ شي سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی افرونه دی نو ضروري خبره ده چې دی به کیمپس په اغازي کې سٹارټ کی
چې وکاس کده جنوبي او شمالي وزیرستان وی نو هغه ته خو د ګومل یونیورسيټي ډېر ورانځ دی د چالت لاړ شي یا کده باجوړ وی یا د خیبر وی نو هغه ته خو د پېښور یونیورسيټي نه زیدي نو ولي د کبایلی سمو یونیورسيټي
ګومل مو ګوري کا پېښور یونیورسيټي ګوري په ټولو کې هوسم ډېر زیات کم دی میرټ های وی او ډیر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاون شي نو موږ کوشش دا وی چې نه فاټه په نامه باندې جوړی کی دي کومه سورسته کې دي شي چې یو خه ماحول وي پکې بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینه هټ کی وی بلکې دنیا نن تبا چې کم نه وي په دنیا کې کوم ډیماندونه دي خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې موکارو خو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا په بارو ملکونو کې ډیماند دا یاره وان دی مو فیوچر دا نو ان شاء الله دا یو شیتا سو ذهن کې ساتي چې په دې باندې مودا یو سوچتا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي او نیو ټیکنالوژي دي خاص کر آی ټی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کی
دا مشال ریډیو دا
د تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړو د جمعې په ورځ په پیښور پریس کلب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په فاټه کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې پر ضد خبري غونډه کې ویل چې دغه کمیټې ردوي او غندنه کوي د دوی په وینا په کمیټې کې د ښځو استازیتوب نشته نواز شریف د فاټه د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه له خبري غونډې وروسته د دې تنظیم فعالینو له مشال ریډیو سره خپلې اندېښنې او غوښتنې داسې شریکې کړې
خامخا والی اور دفاع خلق دیوالی کے حقوق تو پتہ چپ فاٹ کی سشتا کمیټه خو د حافظه دي چې په دې کمیټه کې دي مونږه خلک قبایلی خلکو لا نمائندګي نه ورکړي او بیا په خاص توګه باندې د خزو نه نه ورکړي دا خپل لزم کې دوه خبره ده مونږ خزي همیشه په لزم کې دوه خبره کړی دا ځکه چې مونږ چې کوم نه نور څه نه وړو مونږ دې سپي سره ملاوي دا نور عمل نه مونږ په پښتانه یو قبایل او دا ټول یو پښتانه مونږ دې سپي سره ملاوي شي مونږ په دې باندې خپل کلیر یو او په دې دا خبره مونږ همیشه په هر فورم چې کوم خلک چې نظم ټول ورنوم دا په لږه هغه خلک چې کوم د دې سیستم نه فائدې اچوي او مونږ نقصان دی مونږ په دې سیستم کې په دې زیات کې ټول زیات نقصان کوي
زمانو موږ جهان دی او په شمالي وزارت کې راځي صورت حال تو جی ډیر زیات خراب دی سیار لاندې مونږ نه لکه دا زنجیرونه مونږ په کوټه کې زیات دی مونږ په ټوټه ځو مونږ وګرا او مونږ لرګی راو د مونږ سیاست ته شیر وته مونږ ظلمونه کې دي دا وګرو دا دې پیسونه راغلي خواتین خزه څو نه په تکلیف مونږ را پاسې د دې چیرې مونږ په دې کې حساب اخلو کچا ته بدلون راغی ډیر سختي ده ډیر مصیبت ته په خلکو باندې
د تکړه قبایلی خويندو تنظیم د غړو خبرې تاسو واوریدلې د پاکستان پوس په ډاګه کړي چې د مشکوکو وسوالو پر ضد روان ضربې عذب عملیاتو پای ته رسولو پاړه یو ټاکلی نیټه نشي ورکولې د خبره د پوس ویان میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت پر ورځ په واشنگټن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا د 15 ورځنی سفر پاړه له خبريالانو سره معلوماتو شریکولو په وخت کړي دا قسم د عملیاتو وروسته په پاکستان کې په پرتلي زتوګ امنیت خښوي دی خو پښتنه داده چې د دې اپریشن د قبایلی سیمو پر امن او امان هم یو څه اغیز کړی دی او کسنګ عبدالحی کاکر په خپل رپورت کې پښتنه سیړي
ضربې عذاب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستان پیل شو چې بیا ټول هیواد ته وغځول شو خو له وزیرستان تر لس لکه زیات کسان بې کوره کړل شو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضربې عذاب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او کسنګ ملک نثار خان د فاټا متاثرین کمیټي مشر دی دا جواب راکوي
دا پرشن پکټا باندې پوښیږي نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو نو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه داغه څه تصویر راغلو نه څه داغه نمبر راغله او نه دا مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چانه چې دا قسم خلک مطلب مرشوي دي هغه البته خلک په ګونډي لاند باندې یا په اخو دي یا په دې خوا باندې تاسو په سمه زموږ معلومات کې هغه خلک موجود دي نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړو هغه خلک واغه خبره آلته کې موجوده وي نو زه خو نه پوهیږم نو وینم چې دا اپریشن ماسه ګټه تر لاسه کوي البته د څه وخت لپاره به دا امنیت بوزای وسته شي
خو له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوي جمال الدین وایي ضربې عذب اپریشن لمخي یوازې یو څو سیمې پاکې کړل سوې دي دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي
څه علاقه خو کلیر دي خو تر څو پر چې طالبان سره د مازه تیرا یا دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي اده مذاکرات امه ته زدي په امن وايي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو زینا بالا سی بس دیتا بس زینا بالا سی بس دیتا بس زینا بالا سی بس دیتا په دې لول باندې کوم د غانا د شیخ مول مات په نظر نه ښکاریږي
خود قومي اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضربې عذب عملیات اغیزمن بولی البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالي لپاره سیاسي ضربې عذب پالیسی
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشته ډیر خاصوی دی د درزروز حکومت کې دوه ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضربې عذب دی دې سره ترقیاتی کورونو باندې و دغه باندې کا ضربې عذب په تور باندې هغه کار و نکړه نو دا حکومت د ملټری ضربې عذب دی دا به فضول شي په دې خلک به سکون دی دوباره خلک به سکون دی د خبره نه بتنګ
د قبایلی سیمو د پارلمان غړی او نور اوسیدونکو د همواي چې د دوی لپاره به ضربې عذب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کور کړل شوی کسان کورونه ته ستانه سي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د زمون کور په نوم نږدې 214 کورونه د هغو ماشومانو لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې بے سرپناه خپل ورځې شپې سبا کوي د ماشومانو پالنې د دغه نوو کورونو د پرانستنې پر مهال د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ویل چې په دې ځایونو کې به ماشومانو ته د صحت تعلیم او لوبو اسانتیاوي هم ورکول کیږي د غلام غوث رپورت توګه
په پیښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمونږ کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
چې آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونگ داس یو کور پرانیست کو چې په لارو کوسو او بازارونو کې په معاش پسی لګیدلی د معصوم غریب او بیکور او بے سہارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي. په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پراجیکټ ډایریکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستلی شوي.
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته. اوس موږ د دې ریماډلنګ او الټریشن کوو. د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې موږ جوړ کړو، ریزیډینشیل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغې سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انډور آؤٹ ډور گیمز د پاره موږ دې کې اوس لګیا یو سټیپس اخلو او موږ کوو لګیا یو. دې سره سایټ کې موږ یو 100 کنال ځمکه نور مې کوار کو. د انټرنیشنل معیار مطابق دا موږ دا پروګرام لانچ کړی دی. اوس به موږ ماشومان دغه کو. دې وخت کې موږ سره داسې ویلفیئر هوم بیګر هوم شته دی چې هغې کې موږ سره ماشومان دي، هغه ماشومان به اوس موږ دلته شفټ کوو.
د زمونږ کور د دې پروژې په اړه د یادی پروژې د بورډ ممبري معراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وایي
په دې باندې په سټریټ چلډر باندې په دنیا کې ډېر کار کیږي. هغه ډېر هغه نیټورکس هم جوړ شوي دي او خلک یو ځای شوي دي چې دا د شرم خبره ده هر چا د پاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزلې په ډیری باندې هغه ناست او خزلې کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا سه هغه مات ګرسې پیدا کی. نو دا د یو قوم د پاره ډېر شرم خبره ده.
زمونږ کور د دې پروژې د پرانیستې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوزمش جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسید. پر دې مهال نوموړي له یو شمېر لوړپوړ امریکایي چارواکو سره ولیدل. که څه هم پاکستانی چارواکي د راحیل شریف دا ملاقاتونه ګټور بولي خو په واشنگټن کې یو شمېر شنونکي بیا بیل نظر لري. دا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور دي دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په واشنگټن کې د سیاسي چارو پوه مایکل کوګلمن مخې ته ښه ده چې په جواب کې نوموړي وایي
I do believe that the meetings that General Sharif
Zabawar laram chi General Rahil Sharif dal ta kum mulaqatuna kade de haga pa zin moko lish trangliu zada khabara pa yakin sar kom chi America da haga mikhta zini khabari shide chi haga ba pressure nwi ehsas kade de bilg patoga za pa yakin sar waim chi amerikai charwako la haga tsakha da hakani network afghan talibano lashkar taiba aw nuru haga waslawalo dalu paada pushtani kade de chi pa pakistan ki danana briduna kawi aw wali pa ستان تر اوسه د دوی د پټن ځایونو لمن جوړولو لپاره ډیر څه نه دی کړی.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتی حالات یو څه خراب شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحی شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوې وي که څنګه؟
ما ته معلومه ده چې د جنرال راحی شریف د دورې پر موقع د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوې وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحی شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غنی چې د افغانستان حالات په تیزی سره بے قابو کیږي او دا یوازې د طالبانو لوجه نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتیدونکو خطر لوجه دي. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای او د لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښینول لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی.
لتیری سمو دی راهسي پاکستان د هند موبایل بینه مداخلت په اړه سخت دریس خپل کړی دی او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي. نو څه فکر کوي چې امریکا دې لړکی یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کولو کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای او یا په پاکستان کې د هند مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل به دا و چې په نرمۍ او خندا سره به یې موضوع پر بل اړولی وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپۍ خبره ده، خو بیا امریکا به ډیر ښه نه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تیر د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. داسې نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
په واشنگتن کې د سیاسي چارو پوه مایکل کوګلمن سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د روس کمپنۍ په مرسته جوړیدونکې د کراچۍ او لاهور ترمنځ ګیس پایپ لاین پروژې پرانیستو کړي. په دې موضوع اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې لګول آیاز اورو.
ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. دا ګام خو اسلام آباد له روس سره نږدې اقتصادي اړیکې پر ځای کول غواړي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم دا بلنه د روس او پاکستان ترمنځ د اقتصادي، تجارتي او ساینسي همکاري کمیشن مرستیال مشر ویکټر پی ایوانوف سره په ملاقات کې کړې. د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار هم په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې ده. ورسپان لیکي لدی د وړاندې پاکستان په دې صلاح شوی بو چې روس ته به 3.5 میلیون ډالر په هغه تجارتي مت کې ورکوي چې پرې لانجه وا. د دې مقصد دا هم وو چې د ولادیمیر پوتین دوره یقیني کړي. اسلام آباد او ماسکو تیر میاشت ګیس پایپ لاین یو تړون لاسلیک کړی وو. دا ګیس پایپ لاین به د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځول کیږي چې پرې به 2 ارب ډالر لګه خرازي. اسلام آباد غواړي د دې پروژې پرانسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړي. ورسپانې په مقاله کې د دې پروژې تفصیلات خپاره کړي دي او لیکي چې د روس حکومتي کمپنۍ ته د ګیس پایپ لاین ټیکه ورکړل شوې ده او په دې اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ یو مائده هم موجوده ده. ورسپانې د وفاقي وزیر اساق ډار په حواله لیکلي چې نوموړي په روس غږ کړي چې په پاکستان کې نوره سرمایه‌کاري وکړي. دا وخت روسیا په پاکستان کې د 270 میلیون ډالرو سرمایه‌کاري کوي. پاکستان غواړي چې روس په ځانګړي توګه په سټیل ملز کې زیاته سرمایه‌کاري وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا مدني ټولنه او د صوبې نرخزیانو تنظیم د جمعې په ورځ په پیښور کې احتجاج وکړ او ویل چې حکومت او ملګري ملتونه د دوی ستونزې او حقونه جدي نه اخلي. له مظاهرې وروسته د نرخزیانو دوو استازو د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان سره خپلې ستونزې شریکې کړې. دوی ویل
دا وختونه دي څنګه چې لکه مطلب دي سړول ورکي فضول ورکي کنه مطلب زکات ورکي د میاشتې پند ورکي لکه هغه لپاره کالو کواټر ورکي دا هغه لپاره مطلب شنه حقیقت جوړو لسان دي ته دې ټول مونږ لکه دغه پرابلم دي زمدا و مچ زکات زمو پجا سره او کې دا څه غلطه غلیشته دي چې کم لکه عام خلک کوي بینک لوټ کړي یا د مطلب پمپ لوټ کړي یا کار د اصله چوری یا د سیاغه کړي نو هغه خلکو ته ملاوي کې بیا مونږ
خبر د چې لګام نه شي کولای دا چې هغه موږ په کور کې تسلیمین نه هغه موږ سره حسین څنګه ودی نو ګور مو په ماجر موږ نه یو چې موږ خو دې پاکستان کې واړه رالو شو موږ پاکستانیان یو.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو خبرې تاسو واوریدلې. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه یو وار بیا له بوریوال کاکړه اورو.
د خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو دوو وشته وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل سوي وو. د کوز دیر ناظم عالم عزیب نن مشال ریډیو ته وویل چې دا رښتیا ده. د ویل د دوو وشته مړي د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاورته سپارل سوي دي. د عالم عزیب په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت الدعوا سره تړاو درلود او ټول د دیر ځای اوسیدونکي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور پورې کړي. د جهلم د پولیسو تانې مشر محمد افضل نن مشال رډیو ته د دې خبرې پخلای وکړه. وای ویل چې دوی اوس اور قابو کړي دي. په پاکستان او په ځنګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل سوي او ټپي سوي دي. د خبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا دوه پولیس بیګا د چارسده په بازار کې وژل سوي دي چې تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د نظربایف پونتون زدکونکو ته په وینا کې کړی دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو تر سره کول غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس له خوا هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت منظور کړی چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس بخښوي د هفته وار پروګرام د نړۍ رنگونه چې پکې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ پاکله معلومات اوریدل شي. تر هغه وروسته یو بل 19 پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل آیات سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخ پندور معلومات راغون کړی دي. نو دومره تاسو خبروم چې ساينس دانان وای ډیر زر بددي جوګشي چې دا معلومه کړی چې سرنګه په مریخ سیاره موسم بدل شو. د امریکا خلائی اداري ایجنسی د ماونت سټلایټ کې شامل تحقیقونکو خپل لومړنۍ نتیجې خبرې کړې دي. په تحقیق کې ویل شوی چې د لمر سترګې سره باهمي عمل په نتیجه کې د مریخ هوا په اوچتوالي کې په ختمې دوده. د دوی په ان په مریخ سیاري موجود ګیسونو رفتار به هر ته په کوم رفتار روان دي دغه رفتار په خوا ډیر زیات وو. د ناسا خلائی جاز ماون مشر تحقیقونکي بروس جوکوس کی وای دوی ډیر په توندۍ سره دغه پوښتنو د جوابونو د لټولو لپاره کار کوي. دوی هیله مندي چې ډیر ګټور معلومات پر راغون کړي. د دې نوراندي په مریخ سیاري شوی ټولو سټلایټ او په دغه سیاري موجود خلائی روبوټ جازونو دا مشاهده کړي وو ک د دغه سیاري غیر چاپیر د جیسونو غټ صادر وي. نو د دې نه د اندازې کیږي چې د مریخ په سیاري اوبو موجود وي. له سټلایټ څخه ترلاسه شوی تصویرونو نه د سیاري خدوخال نه واضح ښکاري چې په دغه ځای کې سندونه ولي او تالابونه موجود ول. خو دا وخت د مریخ سیاري د هوا دباو د ځمکې نه 1% کم ده. د دې مطلب دا دی چې په دغه سیاره اوبه د بخاراتو په شکل کې الوزي او یا جمع شي. دا هم ممکنه ده چې د سیاري په فضا کې د بدلون نور وجوهات وي. خو له تیر کال نه شروع کړل شوی تحقیق تر مخه د مریخ په فضا کې تغیر تر ټولو ممکنه وجه د لمر سترګوي. د مریخ سیاري غیر چاپیر سټلایټ دغه سیاري ته نور نږدې تیر شوی او له دغه ځای څخه یې د ګیسونو د اخراج په اړه ګټور معلومات راغون کړي دي. د ساينسدانانو په خیال په سیاري کې دننه موجود برقی یا مغناطیسي قوت جوړیدو نظام د سیاري د وجود نه 3000 کال وروسته تباه شوی و. د مصری د لرغونی آثار چارواکي وایي چې د تعمیراتو نړیوالو کارپوهانو او ساينسدانانو یوې ډلې د غزا احرام کې حرارتي بېقادګۍ محسوس کړې دي. دغه حرارتي کیمرو د عظیم احرام مصر لاندې د دریو کانو کې په درجه حرارت کې اضافه ریکارډ کړی دی. د چارواکو په خبره د احرام دننه په خالی ځایونو کې موجود له بهر نه د هوا د ودریدل او یا مختلف تعمیراتي مواد استعمال د دې وجوهات کېدل شي.
دا شیزونه هله مخې ته راغلل چې کله ماهرینو د احرامو پټو خانو په لټون کې وو. د مصر، فرانس، کینیډا او جاپان د تعمیراتو کارپوهانو او ساینسدانانو ډلې په درجه حرارت کې بېقاعدګۍ د سحر وختي او ماخام په وخت کې ریکارډ کړی دي. د مصر چارواکي وایي چې کارپوهانو د ګرمۍ زیاتېدل او توتخه په دغه وختونو کې ریکارډ کړی ده. د احرام مصر د سیډنو منصوبه او د دې جوړیدو په اړه نور تحقیق روان دي چې راتلونکي 2014 کال تر پایه به جاری وي. کچره تاسو په خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او یا د خپل کور انټرنیټ په اتیا کې ورکوي، نو ستاسو ټلیفون به د کینسر ناروغي د درملنې کې مرسته کوي. ډریم لیب نوې سمارټ موبایل ټلیفون اپلیکیشن کې کمپیوټینګ پاور استعمالیږي چې ساینسدانان د کینسر ناروغي په تحقیق کې په کار راولي. ساینسدانان وایي کچره یو ځل خلک د دې اپلیکیشن استعمال کوي، نو د سرطان یا کینسر په تحقیق کې استعمال شوی عمل د موجوده رفتار نه دیش چنده زیات دی شي. دا وخت دغه اپلیکیشن په انډراید فونز کې دی او ډیر ځربا په آیفون کې هم دستیاب دی. دا منصوبه په آسترالیا کې شروع کړل شوی و، خو په نړۍ کې هر کس دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د جیمز بوند سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 225 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم میز رنر دی سکار ٹریلز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 238 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ایکس فایلز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیکٹر په لومړي نمبر، فلم دی پینټس مووی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مارشین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ګډي کی گن په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم می او چارلز او په دریم نمبر فلم تیتلی دی. د هالیوډ سینما نوې فلم وارکرافت دی بیګیننګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم او د ناولو سیریز وارکرافت باندې جوړ شوی دی. دا یو فکشن یا خیالي فلم دی چې په کې د ازرو دنیا ښودل شوی. په فلم کې ټراویس فیمیل، پاولا پاتن، بن فوستر او نورو اداکارانو کار کړی دی. فلم وارکرافت په راتلونکي 2014 کال د جون په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د امریکا هالیوډ نوې اکشن فلم لندن هاز فالن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د اولمپس هاز فالن سیریز دویمه برخه ده. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایرکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو جرارد بٹلر، ایرن اکهارت او مورګن فریمن کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې د امریکا ولسمشر په شمول د نړۍ مشران په لندن کې په یو کانفرنس کې برخه اخلي. په دې موقع یو ترهګر ډله په دې کانفرنس برید وکړي او د نړۍ زیاتره مشران ووژني، خو د امریکا ولسمشر په تیښته کې بریالی شي. په فلم کې بٹلر د امریکا د ولسمشر محافظ وی او تر اخره پورې کوشش کوي چې ولسمشر بچ کړي. فلم لندن هاز فالن بعد 2014 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ویلکم ټو لندن مستر پرزیدنت.
واټس رونګ؟ نذر بګز دی هیل اوت اف می.
گیت داون.
ان اٹاک هاز دیسیمیټډ دی بریټیش کیپیټل.
5 اف دی ورلدز لیډرز ار ناو ډیډ.
Stay with me. We'll get you out of here.
The American president
now
is is unaccounted for.
To our friends in the West.
Bakawe.
Number 6 on the 10 list.
What do you want?
Your president.
That's not going to happen.
Then every death from this moment forward will be on your head.
د هندي سینما تر ټولو مشهور اکټر شاهروخ خان نوی فلم دلواله لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دین وړاندې د فلم دلواله ډیجیټل پوسټر خپور شوی وی. دا فلم مشهور ډایریکټر روهیت شیټی جوړ کړی دی چې د دین وړاندې بلاک باسټر فلم چنای ایکسپریس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکارا کاجول هم کار کړی دی. د هندي سینما کې د شاهروخ او کاجول جوړی تر ټولو زیاته مشهور ده. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دلواله کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهروخ او ورن رونوی. دا یو اکشن او رومانی فلم دی. د هندي سینما او د شاهروخ خان مینوالو د فلم ټریلر ډیر زیات خوښ کړی دی. په دوه ورځو کې په یوټیوب د اویا لکو نه زیاتو خلکو کتلې دي. فلم دلواله به د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو, یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا.
मैं आपकी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ.
वीर ने सही कहा था, आप कुछ ज्यादा ही सीधे और शरीफ.
हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई.
15 साल बीत गए.
15 साल 4 महीने.
मेरी सुबह हो तुम ही और तुम शाम हो, तुम दर्द हो तुम.
धोखा मेरे साथ हुआ है, जो करना है मैं ही करूंगा.
मेरी दुआओं
से मीरा, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा.
د هندي سینما اداکار سنی دیول نوی فلم گائل ونس اگین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سنی دیول په خپل ډایرکټ کړی دی. گائل لومړی فلم په 1990 کال کې جوړ شوی وو. په فلم کې اوم پوری او سوها علی خان هم کار کړی دی. فلم گائل ونس اگین به د 2018 کال د جنوري په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
سکول اور کالج کے دن ہم سب کی زندگی کے سب سے کلرفل اور یادگار دن ہوتے ہیں. ये नौजवान हमारे देश का कल है. इनको सच और झूठ की सही परख है. ये अपनी ओपिनियन देने से डरते नहीं और अंजाम का सोचते नहीं.
मैं चाहूं तो एक इशारे पर इनका सच, इनका साहस, इनकी जिंदगी, सब कुछ मिटा सकता हूं.
अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
ستاسو پام د مشال ریډیو نیزې خپرونې مدرسې په اوسني اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړي پروګرامونو په لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې له دینی مدرسو سره په مالی مرستو بحث شوی دی. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي چې له کبله دا مدرسې د کورنو او بارنو خلکو په مرسته چلیږي تر څو دوی خپلو زده کوونکو ته د درس تر څنګ د استوګنې او خوراک سکاک انتظام وکړي. دا خپرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر. د مشال ریډیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستانیو مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرسته ځانګړې شوې. د 2014 کال د دسمبر پر 14مه نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه یې د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجستر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خداسې مدرسې دي چې دی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې دا دی خو سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغه پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې دا هغه تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې دا هغه پښتونایي کیږي او دا حکومتونه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز ولا بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم دی داسې مدرسې شته. لشکر طیبه مثال واخلي، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتور شوې ده چې القاعده د هغه په وړاندې چې کوم دی هغه کمزور ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پوري کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې شوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستي کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي مخالفت خلک ورسره تعاون کوي. داغه ځای خلک برتانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک مثلا کوم څوک چې سعودي لذي اگر سلفیان دی نو پاره کې دا تر سلفیان مانداران وی چې هغه دا غوړي چې د سلفیان تر وی جوړ نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرو خلک وی نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غوړي دا چې دا و اشاعت وسی. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نستا او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اتن لس کسان زپزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډیر لوی سطح کوي لاغو زموږ د دښی اعتراف اوریدل نه دي.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو پاړه چې مکله په کراچي شهر کې د دارالخير په نامه دی مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل، نو نموړي ویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارس ته مرستې کوم دی هغه پدې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې را لګي، لیکن د مدارس ته بهر نه را لګلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردی لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دي بهر ملکونو کې چې کوم دي هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه د مدارس ته مختلف مدارس سره لګي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي مثال زمونږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپۍ چارا کوي چې 500 روپۍ 400 روپۍ راکړلي، لیکن الحمدلله په اقبان دي دا مدارس چليږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوې په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه موږ سپلای کوو، دا روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو، په مختلفو څه پیچیده مرض دی نو دا هغه کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنی اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زموږ د شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو آزموینې اخلو او پر دوی مو فیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږ مدرسه کې د کیسه طلبه دي چې یو اړ چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه په خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې ریم زر دي او تقریبا هر کس فون په کیسه هو جمع کوي. هغه کې غیر ملکی طلبه دي زیات خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه شهود خپل خرچه په خپل برداشت کوي او بل طلبه هغه دي بل کیسه چې کوم لکه هغه خپل خرچه نشي برداشت کولای هغه سره یې اړه تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکام او تعلیمي خرچه مدیکل څومره خرچه ده هغه باخاده اداره برداشت کوي او اداره باخاده هغه مهاله سکالرشپ هم ورته یې خرچه. بیا موږ دا سوچو کو زمګي غاریش کوم منیجمنت کې شوی ده کومدا چندو کې خلکو ته محتاج نه یو خود کفیل یو اوس کومدا غاریش کوم هغه زمګي دغه چې باخا د خپل مارکیټونو د خپل دکانونو د خپل ګوډانونو د خپل رستورانت دي دغه یا مدرسه دي هغه خپل چې کوم دغه دي هغه موږ په طلبونه کو موږ دا خو نه وایي چې موږ هغه بالکل خود کفیل کړو خو دا نه لکه شهادت لکه تکلیف موږ راوي چې بس چې موږ هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرسته کوي خو ځینې لویری د وصولي رسیدونه نه اخلي.
زموږ د دارا کې هغه څه اجازه ده الیس خبر مګ مشهور ده دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعاً یو پیسې نه ملويږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي یو پیسې حرام یو پیسې نه ورکوي او موږ به کمیل څوک راکوي کله موږ هغه انکار نه کوو موږ ته وایي چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضرورت ډېر زیات دي خو چا راکړي نه دي دا اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي هغه وایي لکه زموږ دغه ورکړه ډېر خلک وکړه چې هغه له بخاده موږ رسید ورکول غواړو هغه رسید هم نه دي هغه وایي بین له رسید ورکوي رسید ځکه نه دي هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کومه پروپاګاندا کیږي دا هغه د وژنه هغه یریږي خلکو.
د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغه کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنچپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي. موږ لا
ترمنه په داسې نشي څه د کوله چې موږ کنه چنده وختي بلکې موږ وو چې خپل الله دې دین ذاته د چیرې امداد وکړو الله دې ولاجه ورته نور زمونږ چانه چانه نه غواړو او نو مشرانو وخته ده ځکه دا مدرسه زمونږ استادان مشران زمونږ مولانا کوي چې هغه یې تاسو د الله دې خدمت وکړو الله دې چې تاسو دې دوري ما خدانو رو خلکو به شان چې هغه خلکو نه شان دې غواړي مدرسې ته اندره کا الحمدلله زمونږ چانه غواړو نه هر ان زمونږ خپل ملګری چې کوم دې جماعتي اوای چې کوم انداز کې مرسته سره اوای نه اخلو او نه مرګره نه اخلو هم مسلمانانو الله دې ولا اجر ورکړي چې کوم انداز کې مدرسه سره اوای نه مونږ غواړو نه خو بس خپل مدرسه دې محبت کوي.
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټولنې سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه موږ ورکو او بل زما د والد صاحب دوستان زموږ کوم مرګري چې نو هغه کښان دي خو لکه موږ داسې سپتا پر شاگردان پیسی واڑی غلط کار کے استعمال نشی غلط دے کے استعمال نشی اللہ رضا دار استعمال اپروچ کی
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم ستا چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي. په دې کې د حکومتونو هېڅ څه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي. نه مخکې تعاون کړی نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده. د تعمیراتو نه علاوه
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي. زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لاکھ روپۍ لګښت پرې راځي. خود هر څه د پکتو سر بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسو ته له خلیجی هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستانی مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه د خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، مختلف چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقه په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسطا نور ملکان چې کم دي، د خاص کر عربو هیوادونو دی، دا ورته ورکي، نور نور هغه کوي. مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی، دغه هم د پرابلم مې ورته وایي، لا سهولت ورته وایي. دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمی دي، دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جانې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې په واوري چې پاکستانی مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې څرو لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.